السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرستوراندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې آیسف وایي د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو حملې به د افغان او نړیوالو ځواکونو تر منځ د اعتبار فضا ته زیان ونه رسوي. دا خو په راپورونو کې خو له هغه مخکې خبرو نه لرو. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د پوسټ لوی درستیز د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو باندې بریدونه د انتقال د پروسې لپاره جدي ګواښ بلل دی. آیساف په کونړ ولایت کې د دوی په هوایي حمله په لغمان ولایت کې د دوی په هوایي حمله کې د وژل شو ملکی کسان له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې او پاکستان نن یو نوی لری واټن وشتون کې توغندی چې اټومي سرو کې انتقالول شي په کامیابۍ سره وازمایه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوسټ لوی درستیز د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو باندې بریدونه د انتقال د پروسې لپاره جدي ګواښ بلل دی. مارټن ډیمسي د امریکا د دفاع د وزارت له خبري شبکې سره په څرګندونو کې د دغو بریدونو د درېدو غوښتنه کړې ده. دا نوموړي په وینا افغان ځواکونو ته د استخدام په پروسه کې پرمختګ او خواله د دغه شان پیښو د مخنیوي یوه لاره ده. خو بل لور ته آیساف ځواکونو نن ویل چې دا بریدونه د افغان او نړیوال ځواکونو ترمنځ د باور فضا نشي زیانمنولی. آیساف په لغمان ولایت کې د دوی په هوایي حمله کې د وشل شو ملکی کسانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې ده. نړیوال ځواکونو له دینه وړاندې تایید کړ چې د یکشنبې په ورځ په لغمان ولایت کې یو شمېر ملکی وګړي د دوی په هوایي برید کې وشل شوي دي. جنرال ګونتن کینز نن په کابل کې خبر اعلان تویل
According to our operational reporting an ISAF unit
زمونږ د عملیاتي راپور پر اساس د ISAF ځواکونو یو قتی د وسوالو مخالفانو یو لوی ډله وو پیژنده او په دقیق ډول هدف وګرځوله. د دې پیښې د ترنګوالي په اړه زمونږ د څېړنو لمخې ځکولې شم تایید کړم چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر ملکی افغانان وژل شوي، خو دا عملیات د وسوالو مخالفانو د ځپلو په هدف ترسره شوي دي.
افغان چارواکو ویلي په الینګار ولسوالۍ کې د آیساف په هوایي حمله کې اته میرمنې چې د خسو خاشاک ټولولو لپاره تللې وې وشل شوې دي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه یو بیا هم د پاکستان له خاورې دغه ولایت ځینې سیمې په لسګونو توغندیو وشتل شوې. د کونړ د والي ویان واسف الله واسفي نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه دانګام ولسوالۍ ته 15 راکټونه راغورځول شوي چې مرګ ژوبله نه لري. پاکستان نن یو نوی لری واټن وشتون کې توغندی چې اټومي سرو کې انتقالولی شي په کامیابۍ سره وازمایه. د پاکستان پوځ وایي هدف و بابر ډوله توغندی د میزایلو د توغون کې موټر لالارې تجربه شوی، خو پوځ په دې اړه چې د میزایل هدف څه و او دا چې څومره واټن یې وشته دی څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې دا توغندی شاوخوا 200 کیلومتره واټن وشتلی شي. دا د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو میزایلو د پروګرام شپږمه تجربه ده. له دې نه وړاندې د روان کال په سر کې د دې هیواد سیال هند اګنی 15 ډوله توغندی چې اټومي سرو کې انتقالولی شي هم تجربه کړ. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله کاترین آشتن سبا په استنبول کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له اټومي مرکچي سعید جلیلی سره غونډه وکړي. د آشتن یوې ویاندې نن وویل دا کتنه رسمي بڼه نه لري، خو دا د هغو هڅو برخه ده چې له مخې باید له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر تماس وساتل شي. بلخوا راپورونه وایي چې سعید جلیلی نن په استنبول کې له خپل ترکي سیال احمد داود اوغلو سره کتنه وکړه او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیل په پروسه وغږېدل. نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلاتون کې د هغو ډلو او اشخاصو نوې لیست ترتیب کړی چې په سوریه کې جنگي جرمونه ترسره کړی دي. د خپلواک هیئت په جنیوا کې د خپل رپورت د وړاندې کولو پر مهال په سوریه کې له بشري حقوقو څخه د مخ په زیاتیدونکو سرغړونو یادونه وکړه او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتل چې دا موضوع د جرمونو نړیواله محکمې ته وړاندې کړي. دغه هیئت په سوریه کې د اسلام پالو وسلوالو موجودیت تایید کړی او ویلي دي چې دغه وسلوال د حکومت ضد ډلو ترڅنګ او ځینې بیا په خپل سر په جګړه کې ونډه لري. د هیئت مشر برازیلي ډیپلوماټ پاولو سرګیو پنهیرو ویل او سوال غواړي چې د سوریې د حکومت ضد وسوال فعالیت ته بنسټ پاله بڼه ورکړي. فعالان وایي په سوریه کې د بشار اسد رژیم پر ضد د اتلس میاشتنی پاڅون په ترڅ کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 23,000 کسان وشل شوي دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د هیواد امنیتي ځواکونو په تېرو یو میاشت کې 1500 کردي یاغیان وژلي او یا یې هم نیولي دي. اردوغان نن وویل په تېرو لسو ورځو کې په جنوب لویدیځ حکاري سیمه کې د پوځ په عملیاتو کې لسګونه کردي یاغیان وژل شوي دي. نوموړي وویل تر هغې به د کردي یاغیانو پر ضد پوځي عملیات دوام وکړي تر څو چې هغوی خپلې وسلې پر مځکه کښېنږدي. او د امریکا دفاع وزیر وایي واشنگتن او توکیو سلا شوی چې په جاپان کې د میزایلو دوهم دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. په دې اړه چې په دقیقه توګه به د جاپان په کومه سیمه کې دا دفاعي سیستم ځای پر ځای کیږي څه نه دی ویل شي ویل شوي. لیون پنیو ته د چین او جاپان ترمنځ د ښه اړیکو په ټینګېدو هم تاکید وکړ.
It's in everybody's interest. It is in everybody's interest.
دا وی دا د هر چا په ګټه ده د چین او جاپان په ګټه ده چې په خپل کې خې اړیکې ولري او د کڑکچونو او د کڑکچونو د زیاتیدو د مخنیوي لارې چارې ولټوي. امریکا له مخه په آسیا پسیفیک سیمه کې په خپل سمندري جنگي بیړۍ باندې دغه شان رادار ځای پر ځای کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه لرو. ایساف ځواکونه وایي چې د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو حمله به له افغان حکومت سره د اعتماد فضا زیانمنه نه کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې دا حمله د طالبانو وروستۍ هڅې دي. د اسلام پر ضد په امریکا کې د جوړ شوي فلم پر ضد د کابل مظاهرې نن په تشه د دوه وختې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو د خپل سرو محاکمو د بندېدلو غوښتنه کړې.
د دې په خاطر چې په افغانستان کې د قانون واکمنۍ ټینګښت پیدا کړي، بشري حقونو ته درناوی شوی وي، هغه کسان چې دغه عمل یې ترسره کړی هغوی دې د قانون منګول ته وسپارل شي.
او ولسی جرګې په لغمان کې د ناټو په بمباری کې د څو میرمنو پر وژنه خوشینی ښودلې. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. اورېدو ته تر پای راسره اوسئ. سمګر غږ له آزادۍ راډیو اوري. ایساف ځواکونه وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان سرتیرو حمله به د افغان او نړیوالو قواو ترمنځ د باور فضا اغیزمنه نه کړي. د ایساف وایاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د حمله ډیرې جدي دي، خو د مخنیوي لپاره یې له افغان حکومت سره ګډې هڅې هم روانې دي. ایساف وایي له دې وروسته به د خپلو پوځي اډو امنیتي تدابیر هم پیاوړي کړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د خدو چارو وزارت وایي یو سیمینار ته د ټولو ولایتونو خپل رئیسان او ځینې نور چارواکي د دې لپاره راغوښتي چې له خدو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو عملی تګلاره جوړه کړي. د دې وزارت مرستیال سیدی مشګان مصطفی وویل له خدو سره تاوتریخوالي څنګه راکمولی شو تر سرلیک لاندې دغه دوه ورځنی سیمینار د جمهوری ریاست د 45 فرمان له مخې پیل شوی دی.
در مطابقت با فرمان 45 مقام عالی ریاست
د جمهوری ریاست د عالی مقام له 45 نمبر فرمان سره سم موږ نن له خدو سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د یو دوه ورځنی سیمینار شاهدان یو. د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ولایتي رئیسانو او د اړوندو ارګانونو په مرسته د یوې ښې تګلارې جوړول دي تر څو وکولای شو له خدو سره تاوتریخوالی کم کړو او د دې لپاره عملي تګلارې وړاندې کړو.
په یاد سیمینار کې د څلور درسو ولایتونو د ښځو چارو رئیسانو او د حقوقو مدیرانو ګډون کړی دی چې د هر ولایت د ښځو د ستونزو په اړه به پکې خبرې وشي. د ښځو چارو وزارت چارواکو په ډاګه نکړه چې ولې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره نوې تګلارې ته اړتیا ده. افغانستان له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځانګړی قانون هم لري. دا چې دا ډول سیمینارونه او غونډې به له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څومره مؤثر وي، د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
دلته چې کوم دوستان دي کې ګډون لري او هغه خپل نظریات د موږ سره شریکوي، دا ډیر د موږ لپاره مفید دي چې موږ په خپل ولایت ته ولاړ شو او هلته په ولسوالیو کې دا تطبیق کو چې تر څو د ښځو په خوشنطونو کې یو څه اندازه کمی راغلی هم ده، خو نور کمی هم راسي.
په دې وروستیو کې د ښځو چارو وزارت اندېښنه وښودله چې له ښځو سره د زړه بوګنوونکو تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې دي. په تېرو څو میاشتو کې په بیلابیلو ځایونو کې ښځې صحرایي محاکمه شوې هم دي. په دې برخه کې وروستۍ پیښه د غزنی د جاغوري ولسوالۍ وه چې د سیمې مخورو له یو هلک سره د جنسي اړیکو په تور یوه 15 کلنه نجلۍ سل دورې ووهله، خو هلک یې په پیسو پرېښود.
قدر من اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د خزو چارو وزارت په کابل کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو دورزنی سیمینار پیل کړی. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې سیمینار کې د ټولو ولایتونو د خزو چارو رئیسان وربلل شوي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به په عملی لارو چارو خبرې وکړي. د ډیر معذرت په وړاندې کولو سره چې دا راپور سهون نشر شو، په هر صورت دا راپور هم موږ په همدې خبری مجله کې تاسو ته په پام کې نیولی وو. ولې اوس ورزو هغه مخکینی موضوع ته چې مخکې یادونه وشوه، د افغان ځواکونو لخوا پر نړیوالو پوځیانو د حملو په وړاندې د امریکا د لوی درستیز له توند عکس العمل سره سره د دې هیواد دفاع وزیر وایي چې دا ډول بریدونه د حملو وروستۍ د طالبانو وروستۍ هلې ځلې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبان په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې تر لاسه ورکړې سیمې بیرته ونیسي. د اسمت ساروان په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو او امریکا پر پوځیانو د حملو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات واوري.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتان نن وویل سره لدی چې د افغان ملی اردو او ملی پولیسو لمنځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو له درکه ډیر اندیشمن دی، خو دا بریدونه د طالبانو د بلوا وروستۍ ساوی دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پنیتا وویل طالبان چې د هغو سیمو په بیرته نیولو کې ناکام شوي چې له لاسه یې ورکړي وي وروستي نفسونه باسي. پنیتا دا څرګندونه د متحده ایالاتونو د لوی درستیز جنرال مارتن دیمپسی له غیر معمولی توند انتقاد وروسته وکړه. دیمپسی پرون د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر امریکایي پوځیانو بریدونه د افغانستان د جګړې لپاره ډیر جدي ګواښ بللې. د ژمنه وکړه د دې لپاره چې د دې ستونزې مخه ونیول شي باید یو څه تغییر راوستل شي. د امریکا لوی درستیز دا هم وویل افغانانو ته پکار ده چې د امریکایانو په شان دا مسأله جدي وګڼي. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر پوځیانو سش کال څه باندې ډیرش حملې شوي او تر اوسه پورې یو 50 پوځیان چې اکثره امریکایان دي وژل شوي دي. تر ټولو زیاتې حملې د اگست په میاشت کې وشوې. په دغه میاشت کې یو ویش بریدونه شوي چې 15 تنه بهرني پوځیان پکې وشل شوي دي. دا ډول حملې د ناټو او د هغو د افغان متحده ځواکونو ترمنځ اړیکې او اعتماد ته د زیان اړولو ترڅنګ د افغان ځواکونو د روزنې چارې له ستونزو سره مخامخ وي. خود امریکا پوزي چارواکي او قومندانان وایي چې دا ډول بریدونه به نه د دوی د چکرې حالي ځلې زیانمن کړي او نه به د 2014 کال تر پایه له افغانستان د پوزیانو د استلو په باب د دوی پلانونه اغیزمن کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په راتلونکو څو ورځو کې له افغانستان د خپلو 3000 سرتیرو د استلو بشپړول اعلان کړي. د دغو پوزیانو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې 18000 امریکایي پوزیان پاتې شي.
په همدې حال کې ایساف ځواکونه وایي چې پر نړیوالو قواو د افغان سرتیرو حملې به د دواړو لوریو ترمنځ د باور فضا اغیزمنه نه کړي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د ایساف ځواکونو ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حملې ډېری جدي دي، خو د مخنیوي لپاره له افغان لوري سره یو لړ تدابیر هم تر لاس لاندې نیول شوي دي. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
کڅه حمله تیر دوره زوره هيسه په افغانستان کې شپږ بهرني عسكر د خپل افغان همکارانو په دزو وجل شوی، خو ایصاف وايي چې اوس هم د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې ده. په کابل کې د ایصاف یان ګوینټر کارس د دوشمې پورس خبريالانو ته ویل چې له افغان حکومت سره یې په ګډه هڅې پیل کړي ترڅو پر راتلونکو کې د داسې پیښو مخنیوي وکړي. کارس دغه حمله ډېر جدي بولی او وايي چې دوی او افغان چارواکي اندېښمن کړي دي.
When you go out to the field now
ze por dart sarawayam cha da go hamlo der khalak nikman kadi fo po warta waqt ke tasida se zwanan aw pigli mundalai shay che khpal masuliyat aw da khpal ma'muriyat ahmiyat dar kadi wi dui da bawar par asas khpal ma'muriyat ta dawam war kawi afghan aw nadiwal zwakuna la po khwas khayaw par bal bawari wo ze mung dar dadai cha afghan aw nadiwal zwakuna da jagri pa dagar ke yow par bal ziyat bawar lari
la de urand da america da gad zwakuna lo سیز مارتن دیمسی هم دغه حمله په اړه جوړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي و چې دا حمله د افغانستان جګړې ته یو لوی ګواښ دی. پر بهرنۍ ځواکونو د افغان سرتیرو روسي حمله د یک شنبه په ورځ سهار په زابل ولایت کې رامنځته شوه چې و پولیس د ناټو څلور عسكر په دزو وژل. د روان کال په پیل رئیس افغان سرتیرو په خپل بهرنۍ همکارانو شاوخوا 15 مستقیمه حمله کړي چې یو 50 نړیوال سرتیری پکې وژل شوې دي. ایصاف د وسوالو طالبانو لخوا د هلمند پر بس شن پوزي هډي روسي حمله ته اشاری وای چې لدی ورسته به د پوزي هډو امنیتی تدابیر هم پیاوړی کړي. د وسلوال مخالفانو په دې حمله کې د ائتلافي ځواکونو شپږ جنگي الوتکې لمنځه ولاړې، دوه عسکری ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د ایسافیان ګوینټر کټس وای دا ډیره لوی او منظمه حمله وه او دوی د راتلونکي لپاره ورڅخه ډیر عبرت واخیست.
موږ له دې حملې څخه درسونه واخیستل. په دې اړه له تحقیقاتو وروسته به د خپلو اډو امنیتي تدابیر مناسب او پیاوړي کړو. وسلوالو مخالفینو د جګړې وړتیا له لاسه ورکړي او امنیتي سکتورونه په افغانستان کې ورځ تر بله د ښه کېدو په حال کې دي. مخالفین هغو حملو ته ډیره مخه کوي چې رسنۍ ځان ته جلب کړي. دغه حمله د ټول افغانستان امنیتي وضعیت نه منعکسوي.
ایساف وایي پر نړیوالو ځواکونو د افغان سرتیرو د حملو د مخنیوي په هڅو کې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته فرهنګي زده کړې ورکول کیږي ترڅو خپل نړیوال همکاران په ښه توګه وپیژني. ایساف وایي له افغان حکومت سره یې په ګډه استخباراتي فعالیتونه هم ګړندي کړي ترڅو د دې ډول حملو مخنیوی وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه تازه راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور په زړه پورې مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د کابل ښار د اوتخیلو په سیمه کې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي د فلم پر ضد مظاهره نن په تاوتریخوالي واوښتله. امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې لسګونه پولیس ټپیان شوي دي او د نړیوالو ځواکونو اکمالاتي موټرو ته هم زیان اوښتی. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل لرو.
په امریکا کې د هغه فلم د خبرېدو پر ضد چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی ده، په افغانستان کې د مظاهرو په لړ کې د دوشنبه پر ورځ د کابل ښار په ختیځ کې د هوتخیلو په سیمه کې مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کابل جلال آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله او ټایرونو ته یې اور واچاوه. مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي واوښته چې مظاهره کوونکو غوښتل اګر کم په نوم د ناټو ځواکونو پتي ګوولي. امنیه قومندان ایوب سالنگی وویل چې په تاوتریخوالي کې مظاهره کوونکو ته زیان نه دا وختي، ولې یو شمیر پولیسان ټپیان شوي دي.
له بده مرغه د مظاهره چیانو یو شمیر په غوسه و. خلکو خپل احساسات په پولیسو باندې د تیګو او لرګیو په وارولو سره ښکاره کول. پولیسو د خلکو د ژغورنې په مقصد د مظاهرې د پراخوالي مخه ونیوله. تاسې ولیدل چې یو شمیر کانتینر یې د افسوټر مخې ته وسوځول او همدارنګه یې د پولیسو یو رنجر هم وسوځاوه. له نیکه مرغه د پولیسو لخوا هیڅ ډول ډزې نه دي شوي.
هغه وویل چې د مظاهره چیانو لمن څخه په پولیسو ډزې هم شوي دي. په امریکا کې د سم باسل کمپنی لخوا داسې یو فلم جوړ شو چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. د دې فلم د غندلو لپاره په ځینو اسلامي هیوادونو کې د خلکو لخوا د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې، خو د کابل وروستۍ مظاهرې پرته په تیرو څو ورځو کې د خوست، ننګرهار، کابل، هرات او پکتیا ولایتونو کې خلکو سوله ییزې مظاهرې کړې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د ولسي جرګې غړو نن په لغمان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو له کبله سخته اندېښنه څرګنده کړه او په دې اړه یې جدي څېړنې وغوښتې. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې ګڼ شمېر وکیلانو په دې اړه توندې خبرې وکړې او ویل چې په لنګار ولسوالۍ کې 1500 ښځو ته مرګ ژوبله اړول د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. نسیم شفق د دې غونډې له جریانه دا راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې غړو په لغمان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له امله توند خبرګون وښود او ویل چې نړیوالو ځواکونو له پخوانۍ ژمنې سره سره بیا هم ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واړوله.
د ولسی جرګې غړي انجینیر محمد عالم قرار په لغمان کې د یک شنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی وګړو ته مرجوب له اړول د افغانستان له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه وبلله.
دا نه اولینه واقعه ده، نه اخرینه واقعه ده. دې خلکو پښتنه به اخر خپل څوک کوي سند عمر سره امضا کړ. ملي حاکمیت یعنی څه معنی؟ نارینه یو بکره ده وژل شوی پاغلار طالب هم نظر شو. قسم درته خورم ولی او دومره بې پروايي از برای خدا نر خو وژل د ځخذ وته هم شروع کړی به چپ نه اساسي.
د راپورونو پر اساس د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریټ کې د یک شنبه په ورځ د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په نورلام دره کې اته تنه خزي وژل شوی او و تر نور سختي ټپيانې شوی. د دې ملکی وګړو د وژل کېدو په خبرګون کې په لغمان کې د یک شنبه په ورځ سخت مظاهره هم وشوي. په عین حال کې ولسمشر کرزی هم د ملکی وګړو د مرګ ژوبله سخت وغندله او د پیښې د سړنې لپاره یو پلاوی هم ګمارلی دی. ایصاف زوکونو هم په لغمان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له عمله خوشینی خودلی. په کابل کې د ایصاف زوکونو ویان جنرال ګوینټر کټس د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دا مسأله به دوی په جدي توګه وڅېړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا ملکی وګړو ته تلفات اړول هغه څه دي چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې ناندرۍ، تون بحثونه او جدي انتقادونه راپورته کړي دي. په دې وروستیو کې ایصاف ځواکونو وویل چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې سکال 3.5% کموالی راغلی دی، خو په لغمان کې د وروستیو ملکی تلفاتو یو ځل بیا افغان دولت عوام وګړي خواشینی او په غوسه کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې نن په لغمان ولایت کې د اتو میرمنو پر وژنه چې د ناټو په هوایي حمله کې وژل شوې دي اندېښنه څرګنده کړه. ولسی جرګې نن همداراز وویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین به استیضاح کړي او دا پریکړه یې کړې ده. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې وکیلانو د اطلاعاتو او کلتور د وزیر د استیضاح دلایل د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ولایت په کارونو کې پاتې راتلل او ځینې نور مسایل په ګوته کړي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ولسی جرګې له دوهم راستیال فرهاد عظیمي سره مرکه کړې.
د ولسی جرګې منشي ښاغلی فرهاد عظیمي ویل کېږي ولسی جرګې پریکړه کړې د شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین استیضاح کړي. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تاسو ته معلومه ده چې د اساسي قانون پر بنسټ وکیل صاحبان حق لري، د ولسی جرګې غړي حق لري چې یو وزیر استیضاح وکړي او پس له استیضاح کدا معلومات چې وزیر لخوا ارائه کېږي اگر قناعت بخش وو بیا د سلب اعتماد مثلا نکیگی که از توضیحات چی وزیر صاحبان او نور کسان ولسی جرگه تورن نکوی که تقناحت بر نو بیاد سلب اعتماد مثلا مترکیگی او تاسو تا معلومه دا چی دی ولسی جرگه در احسا و کمیتی پربانسد ریک دی پربانسد دشنبه پورست که دی اطلاعات و فرهنگ وزیر استیضاء مطرح ده.
عظیمی صاحب د استیضاح دلایل څه خودل څه ویدی د رئیسانو د کمیټې لخوا یا هم د وکیلانو لخوا؟
د وکیلانو لخوا د استیضاح مسلې څو مسلې دي چې زه تاسو ته وړاندې کوم. یو مسله د غزنی ولایت کوم چې د اسلامي ثقافت مرکز په 2013 کې د اسلامي کانفرنس د پریکړې پر بنسټ انتخاب شوې دي او کوم بیا رغونې کار چې دلته باید غزنی کې را روان دي هلته کار لیک شوی دي او وکیل صاحبان د بیارغونې کار په غزنی ولایت کې د وزیر صاحب کارونه ناکام کارونه بلل دي یو مسله. او بل کوم کنسل چې د روزې میاشتې په شپه کې شوی دي او وزیر صاحب هلته حاضر وو او دا میاشت عبادت میاشت و په دې خاطر وکیل صاحبان نیوکه لري او نور کوم صحیح چې دي انګریزي ژبه کې نښودل شوي دي. او بل مسله دی د مبتزل سریالونه په خصوصي تلویزیونو کې هم یو مسله ده چې وکیل صاحبان نیوکه لري او وایي چې وزیر صاحب دې مسئله کې هیڅ کار نه دی کړی او عامه تفاوت پاتې شوی دی.
عظیمی صاحب ځینو وکیلانو دا هم ویلي چې یو دلیل دا هم کېدای شي چې په مزار شریف کې د ایرانیو وژل شوو ایرانیو ډیپلوماټانو په نوم یو سړک نومول سوی، یو ځینو وکیلان پرې انتقادونه لري، خو تر درې وروستیو پورې هم د اطلاعات فرهنګ وزیر لدینا بې خبري ښودله، په داسې حال کې چې د ده د وظیفو څخه ده چې له هغو څخه خبر واوسي. وکیلان
وایي همدا مسله هم دي چې دلته لیکل شوی دی چې د استیضا کوم فارمات چې دي کوم فورمې چې دي هلته لیکل شوی دي چې وزیر صاحب په دې مسئله کې هم بې خبري ښودلې دي او بې تفاوت همسې پاتې شوي دي. دا مسئله هم په دې استیضا کې مطرح وه.
د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی او چې د ولسی جرګې لخوا د اطلاعاتو او کلتور د وزیر سید مخدوم رحیم د استیزا د پریکړې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر صحرایي محاکمو او خپل سر جزا ورکولو اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون د صحاوي دفتر چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل ښځو ته دا ډول جزا ورکول د هیواد د نافذو قوانینو خلاف عمل دی او عدلي او قضایي ادارو ته د خلکو د ورتګ مخه نیسي. په دې نږدې شپو ورځو کې په غزنی ولایت کې یو انجلۍ له یو هلک سره د اړیکو لرلو په تور د سیمې د مخورو لخوا په درو ووهل شوه. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو سره په خبرو کې د دولت له مربوطه ادارو هیله وکړه چې هغه کسان چې د هیواد د نافذو او مدني قوانینو پر خلاف په خپل سر خلق محاکمه او مجازاتوي باید قانوني چلند ورسره وشي.
د جرایم او تحقیق په همدغه ترتیب د قضایا او رسیدګي د محاکمو په انحصار کې په دې اساس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو اعلامیه په ترڅ کې د دولتي اړوندو چارواکو نه وختل چې د دې په خاطر چې په افغانستان کې د قانون واکمنۍ ټینګښت پیدا کړي بشري حقوقو ته درناوی شوی وي، هغه کسان چې دغه عمل ترسره کړی جدي توګه عمل وشي او هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
د دې کمیسیون چارواکي وای په تیرو شاوخوا 12 ورځو کې د خلکو د صحرایي محاکمو او مجازاتو دوه پیخې ثبت کړي دي. د کمیسیون چارواکي وای په همدې ورځو کې د غزنی ولایت د جاغوري په ولسوالۍ کې یو 15 کلن انجلۍ له یو هلک سره د اړیکو لرلو په تور د سباندې سلو درو په وهلو او هلک د 80,000 افغانیو په ورکړه محکوم او حکم په دواړو عملی شوی دی. د کمیسیون چارواکي وای سربیره پر دې د هرات ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې د زور او زر خاوندانو یو انجلۍ او هلک د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په مرګ محکوم کړي او حکم پر عملی کړی دی. د کمیسیون د چارواکو د معلوماتو لمخې د جاغوري ولسوالۍ وسیدونکو دغه 15 کلن انجلۍ لدی مخکې چارواکو ته تللې او ویلې دي چې جنسي تیری پرې شوی دی. د قضیې له رسمي کېدو وروسته د سیمې زورور او مخور هلک له توقیف خانې آزادوي او موضوع مخورو ته سپاري چې په نتیجه کې جلۍ په درو وهل کېږي او هلک د 80,000 افغانیو په ورکړه محکومیږي.
په همدې حال کې د دایکندي ولایت د ښځو د چارو رئیس هوا رضایی چې پرون په میدان وردګو ولایت کې تختول شوی و نن ماسپښین خوشې شوه. د میدان وردګو د والی ویندوی شاهد الله شاهد وایي چې هوا رضایی د دولت وسلوالو مخالفینو تختولې و. د دې د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه عصمت څاروان د میدان وردګ د والی له ویندوی سره خبرې کړي.
د دایکندي ولایت د ښځو رئیس هوا رضایی د پرون 3 بجې د میدان خار اړوند د میدان بامینو په لویه لاره د چرکی سیمې سره نږدې د پوسوالو مخالفانو د تختولې ده او لومړی معلومات زموږ دا و چې کوم ریپورټونه چې موږ ترلاسه کړل دا و چې دلته مخالفانو یو ښځه تختولې ده. هویت یې معلوم نه و ځکه کله چې دغه رئیس د هغې نه راتلل دی کوم دینه یا زلاټه تې زموږ په جریان کې نه وچول شوي په رسمي ډول باندې هماغه و چې ولایت مقام او د ملي امنیت ځانګړو حالو ضرور چې دغه خزې د خوشکول لپاره موږ دا غوره وګڼل د ولسي لارو نه او د قومي مشرانو له لارې مخکې وړه لاړ شو. که څه هم زمونږ یو سوال ځواکونه دې ته اماده وو چې د خوش کولو کې نظامي عملیاتو کې ولدي ژوند ته شاید خطره پېښه شوې وه، هماغه وو چې قومي مشرانو په مټ باندې ولسي خلکو هلته سیمې ته ورغلي وو، دا موږ هلته ورته جرګه کړي وو چې دغه عمل وسلوال مخالفین کوي که ښځې تخلي ده، نه دا په اسلام کې په افغانیت کې نه په کوم دود کې دا شته دی، ځکه دغه عمل چې دوی دخوا نه ترسره کېږي دا ټولنې په وړاندې باندې هغه سمتي او ژبني دغه هم شاید راوپاروي. بیا هم هغه وو چې د قومي مشران هلته ورغلل او تقریبا نن 2 بجې دغه هواریزۍ دغه راخوشه شوه او د امن ولایت مقام کې خپلې کورنۍ ورته چې راغلي وه هغې کورنۍ ته وسپارل شوه.
آیا د دولت وسلوال مخالفانو دا مخکې تر مخکې پېژندلې وه چې د دایکنډي د ولایت د ښځو د چارو رئیس ده؟
شاید هغوی ته شاید کوم معلومات ورغلي وي، ولې دا کوم چې موږ خبر شو هم او دولت هم په دې خبر شي دا څوک ده، کله چې وروسته موږ خبر شو دایکنډي ولایت د ښځو چارو رئیس ده، نو هماغه وو چې د دې د خلاصولو دا زموږ مکلفیت د کار څوک اختلافېږي د هغې تر خلاصولو په اړه باید موږ هلې ځلې وکړو.
د میدان وردګو د والی ویاند شاهد الله شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دایکنډي ولایت د ښځو د چارو د رئیس هوار زئی د تختول کېدو او وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا د هغې د خوشي کېدو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. دا وخت د مازدیګر 6:30 دی.